سلامونه د آزادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته خراغلست قدر من اوریدونکو په دې او ساعت کې تاسو ته راپورونه او همدارس د خبرونه په دوهمه نیمه کې د آزادۍ میلمه د ځنګړو برکو یو بل برخه وړاندې کوو خو له هر څه مخکې خبرونه واوري د خیبر پختونخوا اعلی وزیر یو ځل بیا په پاکستان کې د ناامنیو د مخنیوي لپاره د طالبانو له حکومت سره د خبرو وړاندیز کړی دی. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې علی امین ګنداپور ویلي دي چې ایالتي حکومت د تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان د پوځ د تازه عملیاتو چې په نتیجه کې به یې د په وینا زیات شمېر ملکي وګړي له خپلو مینو بې ځایه شي ملاتړ نه کوي، خو پر ځای د پاکستان مرکزی حکومت ته وړاندیز کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په دې اړه خبرې وکړي. ښاغلی ګنداپور چې په پېښور کې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند پلویانو غونډې ته وینا کوله، د پاکستان پر مرکزی حکومت تور ولګاوه چې د خیبر پښتونخوا د خلکو غوښتنو ته پاملرنه نه کوي. نوموړي ټینګار وکړ چې د پوځ عملیاتو ته به اجازه ورنه کړي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په اړوندو سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وایي له دې هېواده په جرمونو کې د ښکېلو افغان وګړو د ایستلو لپاره یو منظم اقدام غواړي. الکساندر دوبرنت له یوې جرمنۍ ورځپاڼې سره په خپله نوې مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل د ده هدف دا دی چې د دې ډلې افغانانو ایستل په منظم ډول دوام وکړي، او دا کار د هغه په وینا یوازې د قطر په مرسته ممکن دی. جرمنی د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، مګر ښاغلی دوبرنت وویل دی غواړي په راتلونکي کې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د لیږلو بهیر د منځګړو له مرستې پرته دوام وکړي. چې د دې کار لپاره د هغه په وینا باید له طالبانو سره مستقیمې خبرې وشي. هغه ټینګار وکړ چې دا تماسونه به یوازې تخنیکي وي. داسې مهال چې پر تهران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلان له مخې د بندیزونو د لګولو مهلت پای ته رسېدلی، ایران له برتانیا، فرانسې او جرمني څخه خپل سفیران راغوښتي دي. د سپتمبر د 28مې د ورځې په پای کې د ایران د اټومي پروګرام له کبله پر دې هېواد د ملګرو ملتونو تازه بندیزونه عملا پیل شول، او د دریو اروپایي هېوادونو ګروپ برتانیا، فرانسې او جرمني وویل پر ایران چې له پخوا راهیسې د لویدیځ د پراخو بندیزونو له کبله له ستونزو سره مخامخ دی نور فشارونه زیاتوي. پرون له دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په دې درې واړو هیوادونو کې خپل سفیران د ایراني چارواکو په وینا د هغوی د غیر مسؤولانه اقدام له کبله د سلام مشورو لپاره راغوښتي دي. په پام کې ده چې ولسمشر ډونالد ټرمپ سبا دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د کانګرس له څلورو اصلي مشرانو سره وګوري. د راپورونو له مخې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي او دوه باخبره سرچینو ویلي دي چې ټرمپ به د استازو جرګې له رئیس مایک جانسن، د سنا د اکثریت له مشر جان تون، د استازو په جرګه کې د ډیموکراتانو له مشر اکیم جیفریز او د سنا د اقلیت له مشر چاک شومر سره وګوري. اسوشیټیډ پرس خبري اژانس راپور ورکوي چې دا کتنه د فدرال حکومت لپاره د بودیجې د تصویب له ټاکلې مهلت یوه ورځ مخکې کیږي. که کانګرس بودیجه تصویب نه کړي نو د چهارشنبه په ورځ به د حکومت چارې په ټپه ودرېږي. او د کرکټ د آسیایي جام په فاینل کې نن هند او پاکستان لوبه سره کوي. دا لوبه د کابل د ماخام په 2 بجو د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې په پام کې ده. د دې جام د پیل په پړاو او بیا د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې د پاکستان او هند لوبډلې دوه ځلې سره مخامخ شوې چې دواړه ځلې پاکستان ماتې وخوړه. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. پر راپورونه کې به واوري چې له پاکستان راستنیدونکو افغانان پر نورو ناخوالو سربیره اوس په لارو کې د شوکو لستونزې سره لاس ګریوان دي. پر افغان خزو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو موضوع یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په یوه حاشیوي غونډه کې رابرسیره شوې ده. داسې مهال چې ژمی را روان دی، د کونړ زلزله ځپلې کورنۍ سرپناه غواړي.
داسې اوس جمعی را روان دی، یو تعداد زخمیان د دغه زلزلو خیمو کې شپې تېروي، نو که د دغې زیانمن شوو سره د کورونو په برخه کې مرسته وشي نو دا به ډېره ښه شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په هند کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته، یو شمیر افغان کډوال چې اوس د پاکستان له کراچۍ ښار څخه هیواد ته راستنه شوي دي شکایت کوي چې د راستنېدو پر مهال په بلوچستان ایالت کې له وسلوالو غلو سره مخامخ شوي او شتمنۍ او وسایل یې لوټ شوي دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان کې له کلونو ژوند وروسته هغه لږه شتمني چې له ځان سره یې افغانستان ته وړله په لاره کې ترې د یادو کسانو لخوا غلا کیږي. دا کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو د خوندي ستنېدو لپاره د لارو امنیت ډاډمن کړي. په دې اړه نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې واورئ.
یو شمیر افغان کډوال چې په دې وروستیو کې د پاکستان د کراچۍ ښار افغانستان ته راستنه سوي، د بیرته راستنېدو پر مهال لاره کې د وسلوالو غلو سره د مخامخ کېدو خبره کوي. د دوی په خبره د کډوالو کاروان د بلوچستان ایالت د بیلې او کلات ترمنځ واټ باندې څو ځله د وسلوالو غلو هدف ګرځېدلی دی. د کډوالو له ډلې محب الله ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دای او لس کسیزې کورنۍ چې ښځې هم پکې شاملې وې، د جمعې په ورځ د سپتمبر په 26 له کراچۍ څخه د چمن سپین بولدک لارې ته روان و په لاره کې له وسلوالو غلو سره مخ شول. دای چې اوس افغانستان ته رسیدلی او د کندهار په سپین بولدک کې ژوند کوي، د هغې ورځې کیسه یې داسې بیان کړه.
څرنګه چې ووتلو خیر شپه کې 10 نه 11 ته ورسېدل، چې دلته یو داسې غرنۍ سیمه ده، نو بیا دلته غله راغلل، شپږو کسانو خولې بندې کړې ولې، وسلې ورسره ولې، موږ مزداله راوختله، ټوټل ښځو موږ ته ویل او پیسې مو استقلې. په خیر نه بجې کې لږ پیسې وې، یو 3000 روپۍ هغه وې وړلې رانه، نور داسې پور کې لږ لږ وریجو وې هغه رانه یوړې. موږ شي نن لري یار، موږ بالکل غریب خلک یو، شل منټ د سې اندازې کې موږ مټر ودرو، بیا ورځې کنه لا شي ویر زای وډیر.
د یادونه ده چې د کراچۍ بیلې کلات کوټې چمن مستقیم وټ د کراچۍ څخه افغانستان ته تر ټولو لنډه او اصلي ځمکنۍ لارې دي او نورې لارې اوږدې او ډېرې پیچلې دي. یو بل افغان کډوال چې په دې وروستیو کې افغانستان ته ستون سوی او نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
از ویلا گرفته تا طلاته دوزا دوکو به خزیات است، موټر مو پیش بود، استاد کو به استاد نکردیم.
لبیلې تر کلاته غله او شکمار ډیر دي، زموږ موټر مخ کې وو. وی ویل ودرېګا، موږ ونه درېدو، سرعت مو واخیست او وتښتیدو، خو زموږ تر شا یو سورلې والا موټر وو، هغه یې ودراوه او لوټ یې کړ. پیسې اوریجې ترې اخیستې وې. بیا بیرته کورلا موټر ته پورته شوي وو. دوی ټول وسلې درلودې، موږ مخکې وو او دوی زموږ له څنګه تیر شول.
دا کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو د خوندي ستنېدو لپاره د تیرېدونکو لارو امنیت ډاډمن کړي. دا کیسې داسې مهال مطرح کیږي چې زرګونه افغان کورنۍ د پاکستان له کراچۍ او نورو ښارونو د اسلام آباد دولت د غیر قانوني کډوالو او پی او آر کارت لرونکو د ایستلو په تړاو له پرېکړې وروسته اړسوي چې خپل کورونه او ژوند پرېږدي او افغانستان ته ستانه سي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د جبري راستنېدو د بهیر د یوې برخې په توګه په خیبر پښتونخوا، کراچۍ او پنجاب ایالتونو کې د افغان کډوالو د 14 کمپونو د تړلو فرمان ورکړی دی. دا فرمان د پاکستان د ایالتونو او سرحدي سیمو چارو وزارت یا سافرون لخوا د سپتمبر په 25 نیټه په یو رسمي لیک صادر سوای دی. د ډان په ګډون د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ډیری دا کمپونه د 1900 مې لسیزې په لومړیو کې هغه وخت جوړ شوي و چې افغان کډوالو د شوروي اتحاد له یرغل وروسته پاکستان ته پناه یووړه او په لسګونه زره کډوال پکې ژوند کوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدي ټان رسپانډ سره خبرو کې د دې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او زیاته کړې ده چې هغه افغان کډوال چې له کلونو راهیسې په دې کمپونو کې ژوند کوي، اوس په خپل ژوند د دې پریکړې د پایلو په اړه سخت ناهیلي سوي دي. نوموړي ټینګار کړی هغه کسان چې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري او هغه کسان چې په سختو بشري شرایطو کې دي باید د جبري ستنېدو له بهیره خوندي سي. پاکستان په 2023 کال کې د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او د راپورونو له مخې تر اوسه یې نږدې 2 میلیونه کډوال افغانستان ته ستانه کړی دي. سره له دې چې د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو یو شمېر سازمانونو لخوا د افغانانو د جبري ایستلو د بهیر بندولو لپاره پرله پسې غوښتنې سوي دي، خو دغه هیواد تر اوسه دا غوښتنې نه دي منلي او هر ورځ په زرګونه افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک لارې افغانستان ته استوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدو شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي خبرداري ورکړی چې د خځو په اړوند طالبانو پالیسي نه یوازې افغان میرمنې زیانمنوي، بلکې په دې هیواد کې تاوتریخوالی هم پراخوي. ریچارډ بنټ ویلي طالبانو په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ خطرناکه او افراطي ایدیالوژي رامنځته کړې ده. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ویلي طالبانو په دې هیواد کې د ښځو ضد پالیسۍ په رسمي قوانینو بدلې کړې او دا قوانین یوازې هغه سخت بحران لا ژوروي چې اوسمهال د افغانستان ښځې او نجونې ورسره مخامخ دي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې د افغانستان په اړه په جوړه شوې غونډه کې په دې هیواد کې د طالبانو له لوري په ښځو او نجونو د سختو محدودیتونو په اړه یو ور بیان دښنه وښودل شوه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداري ورکړی چې د ښځو په اړوند د طالبانو پالیسي نه یوازې افغان میرمنې زیانمنوي، بلکې په دې هیواد کې تاوتریخوالی هم پراخوي. دغه ناسته چې د سپتمبر په 26مه د طالبانو له لوري مذهب وسیله کول او له افغانستان اخوا یې غیږ په نوم جوړه شوې وه، نوموړي وویل دا پالیسي ښایي د افغانانو په څو نسلونو کې په تیره بیا په نارینه او هلکانو کې د تاوتریخوالي خطرناکه ایدیالوژي پراخه کړي.
په دې سخت شرایطو کې د طالبانو عادی کېدو ته د میرمنو او نجونو په وړاندې د جرمونو د زغملو د اوږدمهاله معافیت د پیاوړتیا او د نړۍ په نورو ځایونو کې د ښځو ضد حرکتونو د هڅولو په توګه لیدل کېدای شي، نو باید څه وشي؟ د طالبانو د مخ په زیاتېدونکي ظلم سره د مبارزې لپاره د ټولو وسیلو کارولو ته اړتیا ده. د څېړنې د میکانیزم د رامنځته کولو په ګډون باید طالبان حساب ورکولو ته اړ کړل شي او په دې برخه کې اصولي نړیوال ملاتړ رامنځته شي.
نوموړي وویل چې د طالبانو مافیات او پیاوړتیا به په اوږدمهال کې په نړۍ کې د ښځو ضد خوځښتونو د رامنځته کېدو لامل شي. دغه ناستې ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ویلي طالبانو په هغه هیواد کې د ښځو ضد پالیسي په رسمي قوانینو بدله کړې او دغه قوانین یوازې هغه سخت بحران لا ژور کړی چې اوسمهال افغان ښځې او نجونې ورسره مخ دي. نوموړي وویل په داسې حال کې چې طالبان د اسلامي اصولو د استازیتوب دعوه کوي، خو د دوی دغه دعوه په کور دننه او نړیواله کچه په کلکه ننګول شوې او ټینګار شوې چې ریښتینی اسلام دغه ډول توندلاري رد کوي. خاغلی فایق ټینګار وکړ چې د کار او زده کړو په ګډون د ښځو د بنسټیزو حقونو څخه انکار د اسلامي قانون د هیڅ ریښتینی تفسیر تر چتر لاندې نشي توجیه کېدای.
دا روښانتیا باید موجود اوسي چې د زده کړو او کار په ګډون د ښځو له بنسټیزو حقونو انکار د اسلامي شریعت د هیڅ ریښتینی تفسیر لاره نشي توجیه کېدای. هغه زړورې افغان میرمنې چې د دې محدودیتونو په وړاندې مقاومت ته دوام ورکوي، د دوی مبارزه ریښتینی او دوی د خپلو ملي ارزښتونو ساتونکي دي.
د دې غونډې ګډونوالو چې افغان فعالان، پوخانی سیاستوال او یو شمېر بهرني ډیپلوماټان هم پکې وو، د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د نجونو پر زده کړو بندیز لري کړي او ویل چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي څو د افغانانو اساسي او بنسټیز حقونو ته درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دغه ناس او د ګډونوالو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د شریعت پر بنسټ د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د میرمنو حقونه خوندي کړي. داسې مهال چې په کور دننه یې له تیرو څه د پاسه څلورو کلونو راهیسې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې او د کار په ګډون یې په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي دي. که څه هم د طالبانو دا محدودیتونه په وار وار په کور دننه او په نړیواله کچه غندل شوي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمخ نه دی ښودلی، بلکې په ښځو یې د محدودیتونو په پراختیا لا ټینګار کړی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
سموک غاغله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د هند په تامل نادو ایالت کې د انتخاباتي کمپاین په یو غونډه کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لک تر لګه 9 کسان وژل شوي او له 500 ډیر نور ټپیان دي. ریټرز خبري اژانس د تامل نادو د اعلی وزیر ام کی ستالین لقاوله خبر ورکوي چې نو موړی وای د غونډه دی ویجی په نوم د تامل فلمونو د لوبغاړي په مشرۍ د یو سیاسي ګوند لخوا را بلل شوی و. ستالین خبريالانو ته ویلي دي چې د 9 کسانو مړینه تایید شوې ده چې په دوی کې ولس خځې، 12 نارینه، پینځن جونې او څلور هلکان شامل دي. د نوموړي په وینا په پیخه کې یو 50 کسان ټپیان شوی دي چې شپږ نارینه او پاتې څلور وشت خځې دي او اوس مهال تر درملنې لاندې دي. له دې مخکې په پارلمان کې د دې ایالت استازي سنتیل بالاجي ویلي وو چې 50 کسان روغتونونو ته انتقال شوی دي. ویجی په تیرو دریو لسیزو کې د تامل فلمونو تر ټولو مشهور لوبغاړی دی چې په 2014 کال کې د خپل ګوند له تاسیس راهیسې تل خپلې غونډې د ګڼو خلکو په ګډون جوړې کړې دي. د ویجی په مشرۍ ګوند د صدر اعظم نریندر مودي په مشرۍ د بهاراتیا جناتا او په تامل نادو کې د یو بل ګوند پر وړاندې انتخاباتي کمپاین کوي او نوموړي د روان 2026 کال د انتخاباتو لپاره کمپاینونه پیل کړي دي. پر ټولنیزو شبکو په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې زرګونه کسان د یو لوی موټر پر شاوخوا چې ویجی پرې ولاړ دی او وینا کوي راټول شوي دي. او په دې ترڅ کې نوموړی خپل هغو پلویانو ته چې بې سده شوي دي د اوبو بوتلونه ورغزاروي، خو کله چې وضعیت له کنټروله وځي نو ویجی له پولیسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. ویجی پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې زړه یې مات شوی دی او یو لوی درد لري چې نه یې شي بیانولی. نوموړي د پیښې له زیانمنو او د هغو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې ده. د راپورونو له مخې شاوخوا ولسوالیو څخه لږ تر لږه 40 تنه ډاکټران کارور سیمې ته چې دا پیښه پکې شوې وه استول شوي وو. د تامل ناډو اعلی وزیر ایم کی ستالین نن سهار په یوه خبري غونډه کې د ګڼې ګڼې د علت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د تامل ناډو ایالتي حکومت په دې اړه د څیړنو لپاره یو کمیسیون ټاکلی دی. ښاغلی ستالین مخکې د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د مالی مرستې اعلان کړی وو. د لومړی ځل نه دی چې د ویجی په غونډه کې داسې پیښه کیږي. تیر کال د هغه د ګوند په یوه بله غونډه کې هم د تا ورته پیښه شوې وه او هغه مهال لږ تر لږه شپږ کسان مړه شوي وو.
له خبرونو ور اخوا
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. د منی پر رسیدو سره د کونړ یو شمیر زلزله ځپلي د کورونو غوښتنه کوي. دوی وایي ژمی نږدې شوی او د دوی لپاره ستونزمنه ده چې په خیمو کې ژوند ته په دې ډول دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې شاوخوا 94% زلزله ځپلي کورنۍ په آزاده فضا یا موقتو سرپناګانو کې ژوند کوي.
زمونږ د خانه په ټولو خیری بنسټونو باندې په مؤسساتو باندې او په دولت باندې دا غږ دی چې د دغې محتاج خلکو سره د کورونو په برخه کې مرسته وکړي.
د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو د یوې خیمې اوسیدونکی سرتاج دی چې د کور غوښتنه لري. هغه جمعه د سپتمبر په 16 ازادي راډیو ته وویل
او داسې اوس جمعې را روان دی، هوا هم سړه شوې ده، نو په دې خاطر باندې په خیمو کې اوس وخت تیرول مشکل دی، ځکه یو تعداد زخمیان د دغه زلزلو د امله هغه هم په دغه خیمو کې شپې تیروي او سپین ګیري دي، زنانه دي، ماشومان دي. په دغه خیمو کې په یخه هوا کې شپې تیرول د هغوی لپاره لږ ستونزمن دي، نو که د دغې زیانمن شوو او د دغه مصیبت زدګانو سره د کورونو په برخه کې مرسته وشي نو دا به ډیره ښه شي.
د منی په را رسیدو سره د کونړ د بیلابیلو زلزله ځپلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي د کورونو غوښتنه لري. دوی وایي ژمی نږدې شو او ستونزمنه ده چې په خیمو کې خپل ژوند ته دغه شان دوام ورکړي. د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ابراهیم هم په ورته ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل
خیمو کې ژوند تېرول نه نن بارانونه شوي دي، ټول خیمې لمدې دي او آئنده کې مونږ د یخنۍ کې او د مشکلاتو کې یو خیمه کې ژوند نه شو کړ. مونږ غواړو چې مونږ ته نړیوال ټول توجه وکړي او کورونه را جوړ کړي چې دا واقع پاتې خلک په امن شي. زموږ ارزو او هیله دا ده. السلام.
د دغه ولسوالۍ یو بل زلزله ځپلي هم په دې شرط چې نوم یې وانخیستل شي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
منه ده ساړه دي په خیمو کې ژوندۍ زموږ سخته ده. کورونه خپل ډنګ شوي دي، وران شوي دي. حکومت ته غوښتنه ده چې موږ کورونه جوړ کړي، وضعیت انتقال کړي. جمعې د ډېره کمه موده پاتې ده. موږ سره ماشومان دي، زخمیان دي، بوډاګان دي. موږ نړیوال نه غوښتنه کوو، د مؤسساتو نه غوښتنه کوو چې موږ ته خپله سرپناه جوړه کړي. خپله سرپناه هم ړنګه شوې ده چې نور وضعیت انتقال کړي.
دا به داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا په خپل تازه راپور کې چې پنجشنبه د سپتمبر په 25 خپور کړی ویلي چې شاوخوا څلور نوي سلنه زلزله ځپلي کورنۍ په آزادې فضا یا موقتو سرپناو کې ژوند کوي او د ژمي په رانږدې کېدو سره په لوړو پرتو سیمو کې دایمي سرپناو بیړنیو ژمنیو مرستو ته اړتیا ده. په دې راپور کې راغلي چې د اګست یو دېرشمې د شپې ناوخته زلزلې د افغانستان په ختیځ کې نږدې 3,000 کورونه ویجاړ کړي او ډیری زلزله ځپلي په درو او لیرو پرتو سیمو کې امکاناتو ته د نه لاسرسي له امله په سختۍ سره ژوند کوي. په دوام کې راغلي د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره له څه باندې 130 میلیونه ډالره غوښتل شوي رقم څخه تر اوسه 23 میلیونه ترلاسه شوي او له 115 میلیونه ډالره زیاتې نورې بودیجې ته هم اړتیا ده. اوچا مخکې ویلي کله نړیوالې ټولنې دا رقم مرسته ترلاسه کړه نو د کال تر پایه به 4,05,000 زلزله ځپلو ته سرپناوې، اوبه، خواړه، کرنیزې مرستې، دغه شان د خوندي تابه او زده کړو خدمتونه برابر کړي. ومو غوښتل کنر کې د زلزله ځپلو د غوښتنو په اړه دغه ولایت کې د طالبان حکومت سیمه ییز چارواکي هم وپوښتو، خو د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. کنر ولایت کې په خیمو کې اوسیدونکي زلزله ځپلي داسې مهال د مني او ژمني د یخنۍ او ورښتونو د خوندیتوب لپاره د کورونو غوښتنه کوي چې د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلدرن چهارشنبه د سپتمبر په 24 په خپله ویبپاڼه یو راپور کې خبرداری ورکړی چې د سرپناه نشتوالی او د ژمي یخه هوا به د میندو او نویو زیږیدلیو ماشومانو ژوند له جدي خطر سره مخ کړي. د راپور په ټکو د سړې هوا له امله به د ماشومانو د معافیت سیستم کمزوری او دوی به د شدیدو تنفسي انتاناتو پر وړاندې زیات زیان ګالي کړي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلدرن د معلوماتو پر بنسټ په زلزله ځپلو ولسوالیو کې له هرو 10 کورنیو 9 یې خیمو ته کډه شوي او شاوخوا 9,000 ماشومان یې له سړې هوا سره مخ او آزاده فضا کې ژوند کوي.
پرون د سپتمبر 28 د ګرځندوی نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ ګرځندویان او مخصوصا ښځې وایي چې دوی اوسمهال د اقتصادي ستونزو او پر ښځو د پراخو محدودیتونو له کبله د هیواد بېلابېلو ولایتونو ته د سفر فرصت له لاسه ورکړی دی. د ګرځندوی د برخې یو شمیر کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ګرځندوی برخه له جدي ننګونو سره مخامخ ده.
د افغانستان یو شمیر کورنۍ ګرځندویان او افغاني مرمنې وایي واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته ګڼو محدودیتونو او اقتصادي ستونزو دوی د افغانستان بیلابیلو سیمو ته د سفر کولو له فرصت محروم کړي. یو افغان ګرځندوی شفیق وایي د تیر جمهوري حکومت پر مهال خاید درلود او لک تر لګه هر کال به د افغانستان بیلابیلو ولایتونو او تاریخي او لرغونو سیمو ته سفر کاوه، خو په تیرو څلورو کلونو کې کوم سفر نه دی کړی.
مخکې مو هر وخت سفر کاوه، بیلابیلو ولایتونو ته تللیم. د بیلګې په ډول بلخ، تخار، بدخشان او هرات ولایت کې مو تاریخي سیمې کتلي. په غور کې مې لرغوني ځایونه کتلي. هغه وخت مې دنده او کار درلود، خو په تیرو څلورو کلونو کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله هیڅ چیرته مې سفر
یو شمیر افغان کورنۍ په ځانګړي ډول مېرمنې وایي په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو له لوري په دوی د بیلابیلو محدودیتونو له امله نه دي توانېدلې چې د افغانستان تفریحي او تاریخي ځایونو ته سفر وکړي. د کابل یوې اوسیدونکي مرسل ازادي راډیو ته وویل
طرفته کار وظیفه بود، حتما جبههاش تفریح میرفتیم، در ولایت ها میرفتیم، در ولایت هایی که مکان های تفریحشان بیشتر بود همگی ما میرفتیم. حال فعلا این محدودیت هایی که هست وقت بخوایم دل ما میخواهیم که بخوایم یک ولایت یک محیط تفریح را باید بریم ببینیم، به وحشت از دل همگی خب نمیگذارن ما تا اوجا بریم زحمت بکشیم و تایید کنیم مشکلات میبینیم. خب بازو جان برسی یا کیمیای ما نمیشه که ما ولد نرین تفریح نکنین نگشت و گذار نکنین.
دا په داسې حال کې ده چې نن شنبه د سپتمبر 28 د ګرځندوی یا سیاحت نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دغه ورځې په مناسبت خپل ویپاڼه په یو بیان کې ویلي چې د ګرځندوی صنعت نه یوازې په اقتصادي پرمختګ کې رول لري، بلکې د ټولنیزو راکړو ورکړو او د دندو پر رامنځته کولو کې د ټولو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کوي. د راپورونو پر بنسټ په روسیو کې ډېر بهرني ګرځندویان چې ګڼي بهرني یوټیوبران دي افغانستان ته سفر کوي او د دې هیواد لبی لابلو ځایونو ویډیوګانې جوړوي. طالبان هڅه کوي چې دوی ته بلابل اسانتیا ورامن سکړي او دوی امنیت خوندي کړي، خو لا هم په دې هیواد کې امنیتي اندیښنې شته. ترڅو د طالبان حکومت تل ادا کړي چې په افغانستان کې د امنیت په پیاوړتیا سره په هیواد کې د ګرځندوی صنعت پراخ شي او زرګونه بهرنیان افغانستان ته راځي، خو د بشري حقوقو ځینې سازمانونه په افغانستان کې د ګرځندوی وضعیت ته خنګوري. د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو څېړنیز راپور کې لیکلي چې طالبان د یوټیوب کارکونکو او بهرنیو سیلانیانو په بللو سره غواړي د امنیت او ګرځندوی د ودی غلط انزور رامنځته کړي. رامنځته کړي. په داسې حال کې چې شواهد ښیي چې افغانستان په نړۍ کې یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. په راپور کې راغلي چې په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو لخوا د بهرنیو سیلانیانو د نیولو لږ تر لږه شپږ مستندې قضیې ثبت شوي. د دغې ټولنې په خبره دا وضعیت ښیي چې د طالبانو د حکومت تبلیغات د حقیقت خلاف دي او افغانستان ته سفر کول سیلانیانو ته جدي خطر پیښوي. د ګرځندوی د برخې یو شمیر پوهان هم په افغانستان کې د ګرځندوی شرایط د کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو لپاره مناسب نه بولي. لډلې عبدالرازق عادل آزادی راډیو ته وویل
چې وضعیت ګردشګری در
افغانستان کې د ګرځندوی وضعیت له لوی ننګونو سره مخ دی. د کورنۍ او سیلانیانو لپاره اقتصادي ستونزې او ټولنیز محدودیتونه اصلي خنډونه دي او د بهرنیانو لپاره امنیتي اندېښنې او کمزوري بنسټیز خدمتونه
د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور وزارت وین خبیب الله غفران په دې اړه د آزادی راډیو پوښتنې ځواب نکړي. که څوم د طالبانو حکومت څه کال د بهرنیو سیلانیانو دراتګ او لدې صنعت څخه دا وایدو په اړه نوی معلومات نه دی خبر کړی، خو د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی د برخې مرستیال وزیر قدرت الله جمال تیر کال د سنبلې په 20مه په کابل کې د ویغونډه پر مهال ویلي و چې په افغانستان کې د کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو شمیر زیات شوی او لدې درک خه اوایت ترلاسه شوې دي. نو موړي ویلي و تیر کال افغانستان ته لک تر لګ 9000 بهرني ګرځندویان راغلي او د دې هواد لبیلا بیلو سیمو لیدنه کړې. دا په داسې حال کې چې د تیر میلادي کال په مئی میاشت کې په بامیان ولایت کې درې هسپانوي ګرځندویان لدري افغانانو سره یو ځای د دایښ خراسان څنګه په یو حمله کې وژل شو او د دریو بهرنیانو په ګډون څلور نور ټپيان شول. د یادونه وړ چې د برتانیې په ګډون امریکا، استرالیا او کاناډا خپل اتباعو ته خبرداري ورکړې چې افغانستان ته سفر کول ډډه وکړي او په دې هواد کې د بریدونو تختونو او نورو پیښو د احتمال پاره خپل خلکو ته خبرداري ورکړې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره دی ازادي رادیو نل تکړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
قدر من اوریدونکو او د هم د خبرونه ورستای راپور د لومړنیو انسانانو په اړه د نوې ټکنالوژي په مټ یو نوې څېړنه ښیي چې لومړني انسانان له آسیا څخه نورو سیمو ته لیږدیدل دي. د احمد شیبر په اړه به د ساينس د احمد شیبر پر راپور کې به د ساينس پوهانو له قوله واوري چې که دا نوې څېړنه سل په سلو کې ثابته شي د لومړنیو انسانانو په اړه به ډېر زاړه معلومات بدل شي.
د انسان د یوې یو میلیون کاله پخوانۍ کوپرۍ له ډیجیټل مایناتو وروسته داسې ښکاري چې انسانان څلور لکه کاله مخکې په آسیا کې له یوه بله بیل شوي دي، نه په افریقا کې. د مخکنیو څېړنو له مخې ویل کېدل چې انسانان په پخوانیو زمانو کې ل افریقا د مزکه نورو سیمو ته لیږدیدل دي. د فرانس پرس اژانس تر راپور له مخې دا نوې څېړنه د جمعې په ورځ د سپتمبر په 16 خبره شوې ده. دا کوپری چې تحقیقات باندې شوې دي په 1990 کال کې په چین کې موندل شوې وه. کریس سټینګر د لندن د طبي تاریخ په موزیم کې د بشرپوهنې متخصص چې د دې نوې څېړنې غړی دی وایي دا کشف ډېر نظریات بدلوي. دا شی چې زموږ پلرونه یو میلیون کاله مخکې په ډلو ډلو ویشل شوي وو، یعنی د انسان د خپرېدو چارې د پخواني نظریاتو په پرتله پیچلې دي. که دا نوې څېړنه دقیقه ثابته شي نو دا پر دې دلالت کوي چې تر لومړنیو انسانانو چې نیاندرتال ورته ویل ډېر مخکې هم بشر ژوند کاوه. د استرالیا د گریفت پوهنتون د بشری تطور د څېړنې د مرکز رئیس مایکل پیټرا په دې باور دی چې لومړني انسانان له افریقا څخه نورو سیمو ته خبره شوې دي. خو ښاغلی پیټرا په دې نوې ډیجیټل څېړنه کې چې د انسان پر وی کوپرې شوې ده برخه نه لرله. مایکل پیټرا فرانس پرس اژانس ته وویل چې دا نوې څېړنه مهمه ده که هم داسې وي نو دا په ختیځ آسیا کې د بشري ارتقا او تطور ونډه روښانوي. د انسان پر زړې کوپرې دا نوې څېړنه په ساینس ژورنال کې خپره شوې ده. هلته د انسان د جسم ډول او پرمختګ مختلف پړاوونه د نوې ټکنالوژي په مرسته روښانه شوي دي. ساینس پوهانو یوه بله کوپرې هم وڅېړله او وروسته یې تر سلو ډېرې کوپرې معاینه کړې چې د لومړنۍ کوپرې له لاسته راوړنو سره خپلې نتیجې پرتله کړي. د دې مقایسوي چړنې لمخي جن شیان سره ورته دي او یو شمیر سره مخالف دي.
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو د خبرونه راپورونه هم دومره د خبرونه په دوه منی مای کې د ازادي ملما د ځنګړو مرکو په لړ کې یو بل مرکه خبريږي.
د ازادي ملما
احمد شیبریم سلامونه په دې خبرونه کې مې ډاکټر پوهنوال سبحان الله شهاب ملمه ده. دوی د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو د پنځي استادی کوي. شهاب صاحب خبرونه ته شرح لري.
ډیر زیات مننه شیبر صاحب تاسو ته او تاسو یو ردیم ته سلامونه کوم چې له وړاندې کومه پښه مو چې تاسو سره اپلیکای ما.
شهاب صاحب طبي خبره ده چې د ادبیاتو استادی کوي نو ادبیات مول وستدي.
بله بله.
چیرته ادبیات لوستدي؟
مننه زه خو د خوستلایت کې زمونږ دولتي پونتون د شیخ زید په نوم باندې په 1930 کال کې د کانکور لاري شیخ زید پونتون ادبیات کوزی پښتو څنګه ته راغلی مې په شپږ اتیا کال کې فارغ شوی ما.
او بیا مور سنور زدکړې چیرته کړې دي؟
زدکړې به چې کله د ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه ته فارغ شوم نو دا غن ورسته دوه کال په مختلفو ځایونو کې ما دغه نورسته په امدی شغزاد پامتون ادبیات پونځي کې د استاد صفت مقرر شوم. نو معمولا بیا په کابل پامتون ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه ماستری برنامه کې بریالی شوم. ولته خپل زده کړې ماستری برنامه کې پیل کړې دغه څخه وروسته بیا چې خپل پامتون تر وګرځیدم د لږ وخت وروسته یعنی یو کال وروسته بیا لاړم د پېښور پامتون علوم اکاډمۍ پښتو څنګه ته د آزاد رقابت لري امتحان اخیستلو په هغه امتحان کې بریالی شوم. نو ډاکټر تر کچې مې بیا ته خپل زده کړې وکړې.
د ډاکټر تیسس مو په څه باندې لیکل؟
ما خو د ډاکټر تیسس د پوهنې مربوط د رحمان بابا ادبي سبک دغه د سب پیروان او په دغه باندې مې لیکلای چې رحمان بابا ژوند زده کړو په دې باندې انواني و د رحمان بابا د بي سب کا دغه د سب پیروان
دغه تیسس چاپ شوې ده.
دا تیسس خوشبختانه د زمونږ تدریسي یو برخه و نو یو برخه د لیسانس چې د مفاداتو مربوط او مفادات سره مطابقت درلو دغه ته چاپ شوې ده. او اوس موږ په شیخ زاید پوهنتون کې د ماستری برنامه لرو دا اوس هم ستاسو چې زنګ راغی فلحال دې تناستی ما نو ترتیب دغه لګ پاتې پروفایل دل ان شاء الله په نږدې ورځ کې به د چاپ گاډه سنبال شي ان شاء الله. یعنی مکمل نه ځای چاپ یو برخه چاپ ته
کله چې مو د تیسس انتخاب او هلته د پېښور پښتو اکاډمي کې د استادانو د خوښو چې تاسو دغه تیسس انتخاب کړئ او کنه تاسو خپل د رحمان بابا له شاعري سره مینه او تاسو وړاندیز
من نشه صاحب د خو وزیر خبره ده چې څېړنه او تحقیق او یا تالیف چې څوک یې نو د معلومات په اساس به کوي او د خپل علاقې پر اساس به کوي. ما دغه د خپل علاقې او د ذوق په اساس باندې دغه موضوع غوړه کړله او په خور په امتون ته مې وړاندې کړله. نو هلته بیا درې بورډ پی کېږي نو په لومړني بورډ کې د پښتو څانګې استادانو او دغه نورسته بیا په امتون په کچه او بیا مې دا دفاع کوو. خوشبختانه به وایم چې د پلزوک او د علاقه سره سم د پښتو څنګه استادان ما په دې خانه کړل چې په دغه برخه کار کوم او یې سره موافقه وکړل او د پورتن چې کلمه خپل دفاع دی موضوع نه وکړل نو هغه یې تایید کړل نو د خپل علاقه په اساس باندې دا کار کړی.
ډاکټر صاحب شاب مخ تر دې چې تاسو د ژوند په اړه کې نور لته تاسو نه واورو د تاسو د تیسس په برخه کې پښتنې به ځین تر وګرځیده که چرته یو څوک لته تاسو دا پښتنه وکیسي د رحمان بابا په شاعري کې درې ټکي په لاندو باندې چې تاسو له خاطر ډیر مهم دي او یا ډیر مهم در تشکر سوي دغه کوم دي؟
ډیر زه تمن ډیر مهم او اساسي پښتنه دا د پښتنه باید وضاحت وشي. رحمان بابا مونږ تاسو چې پیګو د دولت سره وسیدلې دي او دولت په ژبه غږیدلې دي، یعنی اشعار چې دي د فصاحت او بلاغت په غاړه سمبال دي، یعنی جوانی پکې ډیره ده. د دې ترڅنګ زمونږ استاسي د مصحاب او کدي سره ترڅنګ دی په دینی علومو کې هم پېد نو تصوف او عرفانی په خپل اشعار کې ډیر خپل لیدي، او د دې اشعار چې دي په دغه برخه کې یعنی کاملا ډیر لوړ مرتبه او لوړ درجه لري. د دویم ټکی او دریم ټکی دا چې رحمان بابا داسې یو شاعر و چې هغه د خلق په منځ کې او د خلق پر ژبه پوهیدو، او اشعار چې دي ډیر ساده دي، روان دي، خو د دې ساده والی ترڅنګ داسې اشعار د ویل دي چې یعنی دیو خانه رنگین دی او د بل خانه سخت دی. یعنی دا شاعری څوک نشي کولای. ځینې خلک د رحمان بابا شاعری ته څوګوري فکر کوي چې ډیره به اسانه وي، ځکه د شاعری اجازه یا کمال داره چې په یو ځل اوریدل سره د خلک زده کولای شي. خو د بل خانه کچې ته په دغه شاعری کې څوک پیل وکړي نو د دوه درې شعرونو به اضافه نه لیکي، ځکه چې دې سره به د الفاظو کمی وي. نو سلاست او رواني د بله برخه ده چې رحمان بابا ټول پښتنو کې مقبولیت لري، او کلاسیکه دوره کې رحمان بابا د دوه نورو شاعرانو چې په ادبي سبکونو کې یعنې لارویانو پیروان دي، چې هغه خوشحال خان خټک او حمید مومند دی. نو د رحمان بابا د پیروان او سبک لارویان چې دي چې دا ډیروالی لري، چېرته چې پښتنو سیږي د بابا د سب پیرو به، ځکه چې دی د خلکو په ژبه شاعري کړې او د خلکو د پوهې لپاره شاعري کړې ده.
شهاب صاحب که چرته د پانتون دورې تراشو، کله چې تاسو ادبیات لوستل د دولسم صنف له کانکور نو وروسته ادبیاتو ته کامیاب شوی او کنه؟ له پایله مو زړه غوښتل چې ادبیات ولولې.
زو کو علاقه سره د ادبیات په انده ما انتخاب کړو او د تراغلې او مانو په دې کې یو لند الفاظ کې بس تاسو سره یو خاطره وایم. ما زغه وخت کې خو چې در لس ودریات کالون دغه سہولتونه د انټرنیټ او د فیسبوک او د شین سره نو چیرې راځي یا ټلیفون هم نو کیږي، نو ز راغلم سپتنام وکړ. سپتنام نو وروسته جلال آباد تلاړم چې بیرته راغلم. زما ملګرو زما نمرې ډېرې وي د کانکور په اساس باندې، یعنی په خپل سر دوی اقتصاد پوهنځي ته زما تبدیلي کړې وه. بیرته چې زه راغلم ورته وویل چې هېڅ دا کار نه کوم، ځکه زما ادبیات سره ذوق دی، علاقه ده، او په خپلې علاقې په اساس باندې زه د ژبه ادبیات پوهنځي پښتو څنګه وایم، او په همدغه کې که خدای کول مخې ته به ځم.
کله چې تاسو ادبیات لوستل کوم ټکي تاسو ته داسې ښکارېدل چې د تدریس لپاره دا مناسب نه دی او دا باید بدل شي، داسې جنټیکي تاسو ته ښکارا سول په هغه وخت کې؟
داسې اتمن داسې شینه یا داسې مفردات او یا داسې مضامین به سړی ته مخه باندې ورزي. او معمولا چې افغانستان خپل یو نصاب درلودلو، په هغه نصاب سره د لوړ زده کړو نه دا ته چی وو، په هغه نصاب د استادانو لخوا پلې کېدلو مخې ته ته نو داسې
وبخشي. شاب صاحب یو خوب سیستم د سم داسې مخ ته ځي، لیکن ستاسو خپل برداشت څه وو چې کوم شی باید په دغه شکل باندې تدریس نشي او یا تغییر پکې راشي، داسې څه وو؟
یار داسې زما مخې ته څنډه راغلی، ځکه چې دا خو غزده کړو مرحله یو باغی ورکی دومره وسی فکر د مون سره نه و چې وایو چې ان په دې باندې متوانی درلودل چې په پردات کې یا په دې نصاب کې تغییر شي یا د تدریس کې دغه را نشي. ول نه غزده په طبيق ځینې شین به و، خو داسې دې تحقیق نه
ځینې کسان دغه انتقاد لري یا دانی وکه کوي چې د افغانستان په پانتونونو کې تر ډیره پوري او حفظ باندې اتکا کوي، یعنی یو څوک ادبیات ولولي د ادبیاتو له څلورم صنف نه ورسته ممکن یو محصل تکړه مې لایق هم وي، لیکن د دې توان ونه لري چې څه ولیکي. نو د دې له خاطر فکر نه کوي چې په کار ده چې د ادبیاتو په پانځي کې عملی هڅو ته توجه ورته زیات شي.
کاملا دا خبر سره موافق ما، هغه وخت کې خو امکانات هم کم وو، د د عملی او د کار سهم دغه اوس خوشبختانه په ادبیات پونځي کې زمونږ د کار ساحه یعنی حتی د ځینې ادارات وړاندې کېږي ځینې په عملی توګه که په نثر کې کار کوي نثر کې کار کوي که په نظم کې کوي نظم کې که ژبپوهنې په برخه کې ژبپوهنې په برخه کې چاپي رسنۍ او دغه شته دی چې مجلې شته دي او زمونږ ډېر تعداد محصلین په دې باندې لګیا دي چې هغه خپل د ذوق مطابق څوک ادبي ټوټه لیکي څوک لنډه کیسه لیکي څوک بل شیمنده کې هغه چاپېږي او هغوی دپاره په سیمستر کې مونږ د یعنی داسې زمینه برابره کړې ده چې د ټول پوهنځي یعنی محصلین او استادان ورته کښېني او په هغې کې خپل لیکچرونه ورکړي او د لیکچرونو تر څنګ څوک چا شعر لیکلی او که چا نورو برخو کې کار کړی څېړنیز کار کړی هغه د محصلینو سره شریک کړي نو هغه د عملي کار ساحه اوس ډېره پراخه شوې خو متاسفانه به ووایم چې زموږ په وخت کې دا کار نه و او زمونږ دا غوښتنه هم وه او زمونږ یو تعداد استادانو به هم د کتاب او د چپتر سره خو بیلا څه کوي چې هغه به نه و نو مونږ ته به یې هغه نوټونه را کوله نو وای او لیکه او بس سر د کرښې او څه څه نو دغه ستونزې او دا مشکلات وه
تاسو د پېښور خواته هم زده کړې کړې دي او په افغانستان کې هم دغه دوه خو ته چیرته وګورو په پښتو ادبیاتو کې د ادبي غونډو او د ادبي غونډو لنقطه اکثر لیکوال وایي ډېر څه زده کړې دي تاسو د شخصیت په پانتون کې د نقد آزاد بحثونه لري
مونږ د نقد او د آزاد بحثونه البته په پونځي کې لرو ځکه چې استادان او محصلین ځینې اثار چې ولیکي هغه نو بیا اثار غونډې ته وړاندې کوي او بیا کوم استاد لیکلی یعنی محصلین او استادان په دې باندې هغه خپل نظرونه څرګندوي او خپل وړاندینې کوي او په دې کار باندې یعنی هغه خپل نظر څرګندولی شي او نظر څرګندوي
فکر نه کوي فکر نه کوي استاد شهاب چې دغه سي نقدي غونډه ته تاسو د ولایت په سطحه ته د نورو ولایتونو گاونډي ولایتونو په کچه باندې تکړه لیکوال درو خوړی او چې اغه هم له محصلینو سره خپل تجربه شریک کړي او په دغه سي غونډه کې برخه در سره واخلي ممکن محصلین د استادانو له لیکچر پرته ډیر څه نور هم ترلاسه کړي
زمنګ دا کار کړم دی زمنګ د علوم اکاډمۍ نه یو تعداد استادان او یا د کابل پوهنتون نه یا د نور ملګری او دوستان ځینې وخت پوهنتون ته راغلي دي حتی د پوهنتون کې په ادبیاتو کې مختلف غونډې جوړ کړې د روحي صاحب یو سیمینار مونږ برابر کړی و د ده په رابطه باندې د کابل پوهنتون نه علوم اکاډمۍ نه ننګرهار نه او ځینې نور ځین نه ځینې استادان راغلي وو خپلې مقالې وړاندې کړې او لیکچرونه یې وړاندې کړه او زمونږ د ماسترۍ برنامه کې یعنی پرون دغه خبره چې ما تدریس کولو ځینو ملګرو دا د هیوادمل صاحب سره مستقیما رابطه وکړله او ما نه دا وړاندیز او غوښتنه وکړه که تاسو هیوادمل صاحب مونږ ته دلته راوغواړئ چې یو لیکچر مونږ ته راکړي یا ځینې نور مشران استادان دا موضوع ما ځان سره واخیستله او د پوهنتون د رهبری سره به شریکه کړم ان شاء الله او دا ډیره ښه خبره ده او دا د ادبیات لپاره او د نورو سازان د فکر په انتقال کې د ماسیدینو او یاد نورو زکونکو ډیر ښه رول لوبولی شي
یو خدا د ستاسو نورو سازان درغواړي تکړه استادان لکه هیوادمل صاحب بیا نور دا خو هم شه خبره ده لیکن که چیرته د افغانستان د ادبیاتو د پنځي تاریخ ته یو څه دقت وکړو مثلا پیغه وخت کې سه استاد حبیبی پیغه وخت کې سه استاد رشتین پیغه وخت کې سه استاد رشاد د ادبیاتو په پنځي کې درس ورکاو دغه دورې محصلین ډیر تکړه خلک راووتل او ډیر تکړه لیکوال دغه زمانه لرو زما مطلب دا دی چې تاسو په خوست کې است مثلا که د شعر نقد لري ممکن تر استادانو کاروان صاحب محصلینو ته ډیر څه وو یا ډیر څه محصلین کاروان صاحب نه ترلاسه کی آیا دغه لیکوال د خپل باسونو ته که دروغ وړي بهتره بنوي
ډیره به بهتر وي. او دا کار داسته خبر نه ما دا فکر واخستل مون کاروان صاحب یا محمد نبی صلاحی د علوم اکاډمی یا زین نور د سی استادان مونږ دغه څه بسون تر غوښتي دی. او کاروان صاحب خو مونږ سره دلته ډیر غونډه کې برخه اخلي او دا کار خو یعنی ډیر یو مفید او ګټور کار دی هم د محصلین لپاره او هم د استادان لپاره، ځکه نظر شریکول او بیا د مشران تر مخه خو ډیر خبرې تیر شوې دي. نو
یو خو د استادانو په سطح خبره شو، لکه د کاروان دوی چې منلي شاعران دي او همداسي نور منلي لیکوال چې په وطن کې شته چې هغوی تاسو پانتون ته دروغ وړي. حتی د ځوانانو د بهیرونو ځینې تکړه غړي که چېرته تاسو راوغواړي، ممکن محصلین له هغوی سره داسې احساس هم وکړي چې دا خو مو همزولي دي که دا کار وکړي، ځکه په ورته وخت کې چې یو څه محصل زده کوي دا هم مهمه ده چې دا جرأت پیدا کړي چې په یوه غونډه کې نقد وکړي. څرنګه درته ښکاري دا وړاندیز؟
ډیر راته ښه ښکاریږي او دا کار به حتما کوو. استاد چې د دې نظر نه مونږ دا فکر واخیسته چې حتما به دغه ملګري او دوستان به سره درکو سره دي چې لږ زیات به دا کار شوی، خو په هغه اندازه نه دی شوی لکه دا ستاسو چې څخل ته فکر دی او یا د محصلینو په برخه کې چې دا ختمېدلی شي. یعنی زه به ووایم چې ډېر کم ترسره شوی دی یا په نشتی حساب دی، خو دا کار به انشاءالله کوو او ګټورې بولم.
شهاب صاحب وبخښئ چې دا پوښتنه یو څه ځنډنې هم کوم، تاسو کوم مضامین تدریسوئ د شخصیت په پانتون کې؟
زه په شخصیت پانتون کې د ادبیات تاریخ اړوند مضامین تدریس کوم، ځکه چې ما مخکې تاسو سره په خبرو کې وویل چې رحمان بابا رابطه ما خپل زیبټیشن لیکلی دی. رحمان بابا چې دی مونږ دلته د ادبیات پوهنځي پنځم سمستر کې رحمان بابا په هکله باندې د سبق پیروانو باندې د شعر په برخه باندې او د سبق د لارویانو په شعر باندې دغسې د ده په منځپانګه باندې خبرې کوو. نو همدا رنګه یعنې د ادبیات تاریخ اړوند زه خپل مضامین مخې ته وړم.
د ادبیات تاریخ یوازې د پښتو ادبیاتو تاریخ؟
پښتو ادبیات تاریخ بریا.
نو تاسو خو یوازې پر رحمان بابا ډېر تمرکز وکړو، دا تر کومې دورې پورې تاسو دا تدریسوي، تر کوم وخت پورې له پایله تر کومه؟
زه چې خپل تدریس کوم زما چې اثر او کتابونه چاپ شوی دي روحانیانو باندې ما کار کړی دی، چې خوشبختانه به مې کتاب مې چاپ شوی دی او د هیواد په مختلف پوهنتونونو کې تدریس کیږي. همداسې مې حمید مومند باندې کار کړی چې کتاب مې چاپ شوی دی د هیواد مختلف پوهنتونونو کې تدریس کیږي. همداسې د رحمان بابا باندې ما کار کړی دی او کتاب مې چاپ شوی دی چې مختلفو پوهنتونونو کې او د افغانستان په ډیری پوهنتونونو کې تدریس کیږي. همداسې د خوشحال خان په برخه باندې مې کار کړی دی، خو لا تر اوسه چاپ شوی نه دی. نو حق ولایت مې د ماسترۍ دغه ته ورکو چې دا باید چاپ کړم او په دې باندې لګیږي. ما نو د ادب تاریخ ما کار کړی دی چې پنځه ادب تاریخونه ما لیکلي دي چې هغه روحانیان دي، خوشحال دی، حمید دی، رحمان بابا دی او دغه سیمې د اوختن په پړاو کې هم یو څه کړی دی خو دا چاپ شوی نه دی.
په یو څه معاصر زمانه کې څه شی نشته چې محصلینو سره شریک کړي؟
ولې نه، دا خو د مسؤلیتونو په اساس باندې وي. هغه د تدریس په خپل برخه کې چې څومره کار کیږي، نو ما چې دا کوم کتابونه چاپ کړي دي او یا پرې لګیم، نو په دغه برخه کې نه. تاسو معاصر دورې ته، ځکه چې زه پوهنتون کې دلته د علمي مجلې ورته وایي، زه د علمي مجلو امیر هم یم، د مطبوعات او دغه کارونو بوختیا مې هم په دې برخه کې زیات دي. نو په معاصره دوره کې لا تر اوسه پورې ما داسې ډېر ول نه تدریس هم کړی، که هغه اوختون پړاو دی، ویښتیا پړاو دی، خانتیا پړاو دی، په دې پړاوونو کې خو څنګه ځم داسې ډېر نغوته مې ورته نده کړي چې سړی په هغې کې مخکې لاړ شي یا اثار او کتابونه ولیکي.
د پانتون د ادبیاتو د پانزو ځینو محصلینو تیسیسونه مالیدلی دي، دوی ډېر کلی موضوعات راخلي، بیا چې کله خبري ورسره کوم مثلا ما چې خبري ورسره کړی دی دوی بیا وایي چې د استاد د لارښوونې په اساس دا کار کوم. په دغه تیسس کې فکر نه کوي چې یو څه د کلیتوبه باید محصلین راووزي مشخص شي باندې لیکل وکړي. مثلا که چېرته د شعر په برخه کې څوک یو تیسس لیکي یا د داستان په برخه کې یو تیسس لیکي، له کلیاتو راووزي مثلا د رحمان بابا په باره کې یو څوک تیسس لیکي، د به ممکن په دې خپل تیسس کې دا شان ولیکي چې رحمان بابا په دې کال پیدا شو، په دې کال وفات شو، او یو دوه ټکو ته اشاره وکړي او یو دوه عمومي بیتونه سي خوشاله او دولته مې غلامان دي او او داسې ډېر معروف شعرونه د رحمان بابا سي د دې دغه هم راوخلي. فکر نه کوي یو څه تمرکز په کار ده. مثلا یو څوک تیسس لیکي یوازې د رحمان بابا په سلاست ولیکي، یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عربي کلماتو یې ولیکي، یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عرفانی ولیکي، او شاید بهترین تیسس هغه چې رحمان بابا عرفان چیلنج کسي دا عرفانی بیتونه نه دي. فکر نه کوي یو څه محصلین باید آزاد پریښودل شي؟
مونږ تیر ورځ غونډه درلودله، په غونډه کې زمونږ د محصلین د مونوګرافونو موضوعات هم وو، په هغې کې داسې موضوعات ورکړي وو چې دا رښتیا هم دغسې موضوعات ورکوي. یو لیکلي وو چې لیکوالۍ خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د رحمان بابا پر ژوند خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د کاروان صاحب. نو بیا مونږ سره کېناستو، د هر استاد وظیفه ده کړه چې د خپل هر یو محصل سره که مثال رحمان بابا لیکي، پر رحمان بابا باندې خبرې کوي، ووایي چې د رحمان بابا په اشارو کې د قرآن او حدیث، یا د رحمان بابا په اشارو کې تصوف، یا د رحمان بابا په اشارو کې عرفان، یا رحمان بابا مذهب او عقیده، یا د رحمان بابا په کلام کې رواني، یا د رحمان بابا په کلام کې داسې، یعنی داسې یو یو برخه. نو دا د رښتیا هم دا دود را پاتې شوی دی، او ځینې موضوعات مونږ ته به هم داسې راکول شوي او مونږ به هم ورکولي. اوس دغه موضوعات ته استادان هم متوجه دي، او محصلین سره پر ډېره پیمانه د استادانو کار هم دغه شوی دی. یعنی په رحمان بابا کې یوازې کولی شي چې دېرش محصلین په مختلفو خواو په مختلفو برخو باندې کار وکړي. نو دا کار اوس کېدونکی دی، او داسې لاره در کوي د لارښود استاد او د لارښود استاد ټاکل په همدې معنا دي چې د خپلو محصلینو سره
تاسو د شیخ زید پانتون د ادبیاتو په څلورم صنف کې اوس څو محصلین لري؟ شمیر څو ته رسي؟
مونږ د ادبیاتو پوهنځي په څلورم صنف کې اووه دېرش تنه، خدای مې دغه نه کوي، اووه دېرش تنه دي. بلې،
دا اووه دېرش تنه که چیرته داسې مونوګراف ولیکي چې د دوی له فکره زیږیدلی وي، نو اووه دېرش کتابه بلرو یا اووه دېرش رسالې بلرو کال ته، کانه همداسې ده. ډېره مننه ډاکټر صاحب شاف چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیست.
الله تاسو خلری خوشاله اوسئ. زه ډېر زیات خوشاله شوم چې له تاسو سره مې څو خبرې وکړلې او تاسو مونږ ته وخت راکړ.
درد زړه چاودنې تمې وګورا، زارد شم لمنه تمیو گورا، کلمه مازغ کلزڑ سکندی، دید فکر غنه تمیو گورا، لا سکل جوڑا ترګ چرګا چرګا، وی ویل چسنه تمیو ګورا، ستور ستور کیږي خالن رازي، بے خیال مرمنه تمیو ګورا، لگ وخلا دانگو پور، تندے قبر جنے او تمیو گورا، ستاقت دیم زل زد چنار کامت، سیال لکھونے تمیو گورا،
زړه کوي لا ګان سترګې لسما زړه کوي لا ګان سترګې غل چکه وران سترګې غل چکه غل چکه وران سترګې وران سترګې وران سترګې او سما زړه کوي لا ګان سترګې لسما زړه کوي لا ګان سترګې
سارا بیا سر په بیا تیرے بخار کی بھی ارزان استر گے تیرے بخار کی بھی ارزان استر گے غل چکے غل چکے اوران استر گے غل چکے غل چکے اوران استر گے اوران استر گے اوران استر گے سما دسڑک کبھی لا کان استر گے سما دسڑک کبھی لا کان استر گے لا لا